د ننګرهار چارواکي وی ډیر شر به د ننګرهار په هغو سیمو کې چې داعش پکې ځپل شوی د بیا رغونې او خلکو سره د مرستو چارې پیل شي. دفاع وزارت وی دوی توانېدلي چې په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو جنګیالیو لخوا دایمي اډو د جوړولو هڅه ناکام کړي او د هلمند په نادلي کې جګړه روانه ده. خو چارواکي وایي چې دغلته سرتیری رسیدلی دي او وسلوالو مخالفانو ته درنه مرچوب لاړې ولې ده. السلام علیکم، زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د خبری سات اوریدو ته هر کله کوم. دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ پاړه روسي رپورټونه او په سره پورې مطالب اوریدل شي. د نړۍ خبرونه هم اورو. نوریاس نوری د نړۍ خبرونه برابر کړی دي. نوری صاحب، د نړۍ په خبرونو کې څه تازه دي، څه مهم دي؟
مهم خبرونه دا دي چې په برازیل کې د اولمپیک په لوبو کې د روسي لوبغاړو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوو نړیوالو ادارو ترمنځ لانجه روانه ده. او اوکراینی پوځي پیلوټ نادیا ساوچنکو ویلي چې په روسیه کې د اوکراینی زندانیانو د خوشي کېدو لپاره بیا احتساب پیلوي.
ډیره زیاته مننه. خو په سر کې به د افغانستان خبرونه اورو چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان چارواکي په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو ډاډ ورکوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې د 15 کلن ستراتیژي طرحه چمتو کړې ده. او په لغمان کې د وسلوالو مخالفانو یوه شپه کسیزه ډله نیول شوې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکو او په افغانستان کې د قاتم لاټل ماموریت عمومي قومندان کندوز ته د سفر پر مهال خلکو ته ډاډ ورکړی چې سیمه به له وسلوالو مخالفانو پاکوي. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اطمانن په کندوز کې په یو خبري ناسته کې وویل چې په دغه ولایت کې به پراخ بدلون راسي او وسلوال مخالفان به له دغه ولایت څخه وشړل شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د قاتم لاټل ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم په همدې مسله ټینګار وکړ او زیاته کړه چې له افغان ځواکونو به ملاتړ وکړي. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزیران، د ملي امنیت سلاکار او د قاتم ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن نن شمالي ناامن ولایت کندوز ته تللی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سرغ غړیو هیوادونو د کورنۍ چارو وزیرانو په غونډه کې به د کورنۍ چارو وزارت د پالیسي مرستیال ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په بهرنۍ پالیسي کې سیمه ایز همکاری ته ځانګړی اهمیت ورکوي.
نشست فردا، نشست
مقامای ارشد د سبا ورځ غونډه د جنوبی اسیا د همکاري سازمان یا سارک د غړیو هیوادونو د کورنۍ چارو وزیرانو د لوړ پوړي چارواکو غونډه ده چې په هغه کې د افغانستان له لوري د کورنۍ چارو وزیر د پالیسي مرستیال ګډون کوي. د افغانستان جمهوریت دولت په بهرنی پالیسي کې سیمه ایز همکاري ته ځانګړی اهمیت ورکوي. ټاکل شوی چې د جنوبی اسیا هیوادونو د سیمه ایز همکاري سازمان یا سارک د غړیو هیوادونو د کورنۍ چارو وزیرانو غونډه سبا په اسلام آباد کې جوړ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په اړه د 15 کلن ستراتیژي طرحه چمتو کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې د لیوالو هیوادونو له استازو سره به شریک کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون ازادي راډیو ته وویل د دغه طرحې په اړه نن د هالند، امریکا، کوریا، اسپانیا استازو او په کابل کې دویانما دفتر ته معلومات ورکړل.
د بیلابیلو هیوادونو استازو په غونډه کې ګډون کړی و او دوی ټولو د افغانستان د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې او همدارنګه د 15 کلن ستراتیژي له نوې طرحې هم ملاتړ وکړ.
ښاغلی اوچخون زیاتوي چې په یاده طرحه کې په سوله کې د ښځو د رول، په جګړه کې د ښکېلو غاړو ترمنځ د باور جوړولو ترڅنګ یو شمېر نورو مسلو ته هم ځای ورکړل شوی. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لغمان په ولایت کې د وسلوالو طالبانو شپه کسیزه ډله نیولې ده. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ولیدي چې نیول شویو کسانو قصد درلود چې د لغمان په مرکز مهترلام کې حمله وکړي چې له وسلو او مهماتو سره یو ځای ونیول شول. اعلامیه زیاتوي د وسلوالو طالبانو یو بل غړی ممتاز له لغمان څخه ننګرهار ته د 90 کیلوګرامو تریاکو د انتقال پر مهال نیول شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوری څخه واوري.
ازادي
د اولمپیک نړیوال کمیټې چې د ریو دی جنیرو په لوبو کې لسلو زیات روسي لوبغاړي له ګډون منع کړی دی. دوپینګ ضد نړیوالې ادارې سره چې په دغو لوبو کې پر ټولو روسي لوبغاړو د بندیز لګولو سپارښتنه کړې ښکاره لانجه پیل کړې ده. ټاکل شوی چې د اولمپیک دغه لوبې د اګست په 15 د برازیل په ریو دی جنیرو ښار کې پیل شي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ پرون پر دغه ادارې انتقاد وکړ چې داسې جدي تورونه چې هغه د دوپینګ د سیستم لپاره د سپکاوي وړ وبلل مطرح کوي چې هغه په روسیه کې د حقیقت پر پوهیدو هم په داسې وخت کې پرده اچوي چې د دغو لوبو پیلېدو ته یوازې اونۍ پاتې دي. هغه وویل دغه اداره په دې کار سره دوی ته ډېر کم وخت ورکوي چې اجراءات وکړي. د دغې لانجې په نتیجه کې دغه کمیټې له هغه فدراسیون څخه چې د اولمپیک سپورټي لوبې تنظیموي غوښتي دي چې په دې اړه چې چا ته په دې لوبو کې د ګډون اجازه ورکړي پرېکړه وکړي. د دغه فدراسیون پر سپارښتنو د اولمپیک کمیټې یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې دغه لوبې پیل شي غور کړی دی. باخ پرون په ریو دی جنیرو کې د اولمپیک په یوه غونډه کې وویل دغه پرېکړه د عدالت لپاره ده. د هغه په وینا عدالت باید له سیاسته مستقل وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر زیاته کړه چې په دې اړه به لازمې پریکړې وکړي ځکه دا جدي تورونه دي او دوی یوازې پر هغې انګیرنې چې ګواکې روسي لوبغاړي بې ګناه دي اتکا نشي کولی. اوکراینۍ پوځي افسره نادیا ساوچنکو چې نږدې دوه کاله یې د روسیې په یوه زندان کې تیر کړي وایي د اوکراینۍ د جګړې د بندیانو لپاره د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کوي. ساوچنکو نن په کیف کې خبریالانو ته وویل:
Я спробувала багато методів боротися за хлопців, як боровся за мене світ.
ما د خپل ملګرو د اوکرایني د جګړې د بندیانو لپاره د مبارزې لپاره لډیرو لارو کار واخیست. په هغه باندې چې نړۍ زما لپاره چې کله د روسي په زندان کې و مبارزه کړې و، اوس زه د ډوډۍ دوی لپاره په هماغه ډول چې د ځان لپاره مې کړې و مبارزه کوم. یو میکانیزم چې د روسي له زندان څخه زما خوشي کېدل ګړندې کړل د اوکراین د حکومت د بې پروايي په وړاندې د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب و. سرلنه بیا له بنده د اوکراین د اوکراینیانو د خوشي کولو لپاره د ټولې نړۍ د دولتونو د چارواکو د نه پاملرنې وړاندې د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب اعلانوم. دغه اعتصاب ته به تر هغې ورځې دوام ورکړم چې مثبته نتیجه مې ترلاسه کړې نه وي. ساوچنکو چې د هلیکپټر پیلوټ ده د 2014 میلادي کال په جون کې نیول شوی و او د روسیې یوې محکمې هغې ته د دو روسي خبریالانو د وژلو په پیښه کې د لاس لرلو په تور د 22 کالو بند سزا ورکړې وه. هغه د بندیانو په تبادله کې په تېره مۍ میاشت کې خوشې شوه او له هغه مهال راهیسې پرله پسې د نورو بندیانو د تبادلې او د روسیې له ملاتړو بیلتون پالو سره د سولې د مخامخ خبرو غوښتنه کوي. د ارمنستان د اپوزیسیون درې سیاستوال چې د لویو ګډوډیو په تنظیمولو تورن شوي له محکمې مخکې توقیف ته استول شوي دي. د ایروان یوې محکمې نن حکم وکړ چې دغه درې واړه سیاستوال به تر دو میاشتو چې ورڅخه تحقیقات کیږي په توقیف کې وي. د پارلمان د تاسیس په نوم له یوه بنسټپال اپوزیسیون سره تړلی د سړو یوې وسلوالې ډلې د جولای په 18 په ایروان کې د پولیسو پر یوه ماموریت یرغل وکړ او هغه یې ونیو. دغه ډلې له ولسمشر سرج سرکیزیان څخه د دغه غورځنګ د زندانی مشر د خوشې کېدو او له قدرته د هغه د لرې کېدو غوښتنه کړې وه. د دغو وسلوالو په زرګونو ملاتړي مظاهره کوونکي د شپې لخوا له هغو لاریونونو سره چې دوه اونۍ دوام وکړل یو ځای شوي وو چې ځینې وختونه هم له پولیسو سره ښکېل شول. وسلوال کسان د جولای په 1 پولیسو ته تسلیم شول. په تاوتریخوالي کې د پولیسو دو افسران وژل شوي دي. او د چین د بشري حقونو فعال ژایان من د دولت په پرځولو مجرم وپېژندل شو. 55 کلن ژای د هغو په لسګونو وکیلانو او فعالانو په ډله کې و چې د 2015 کال د جولای له میاشتې راهیسې د حقوقي فعالانو د ځپلو په ترڅ کې نیول شوي دي. اکثره نیول شوي کسان بیرته خوشې شوي دي. ژای ته نن د چین د شمالي ښار تیانجن یوې ابتدایي محکمې د 3 کالو بند او 4 کالو تعلیقي بند سزا واوروله. د چین دولتي ډیلي ورځپاڼې د خبر له مخې هغه د عامه نظم د ګډوډ ورو لپاره مظاهره تنظیم کړی او آنلاین مطالب خبر کړی و چې ملي امنیت او ټولنیز ثبات زیان رسو. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او وسم مرزیه احمد زیبمو د افغانستان د څو خبرونو د حواله حالاتو خبر کړی.
د هم د افغانستان د ځین لوی خارونو د هوا حالات چې د سنتګریټ په کچار کل شوی. په کابل کې بسمان صافي دي تودو خلواړه درجه 1.1 او ټیټه 14. په هرات کې بسمان ځای ځای وریز وي دي تودو خلواړه درجه 3.3 او ټیټه 21. په کندهار کې بسمان صافي دي تودو خلواړه درجه 9.3 او ټیټه 22. په مزار شریف کې بسمان صافي دي تودو خلواړه درجه 4.3 او ټیټه 22. او په جلال آباد کې بسمان صافي دي تودو خلواړه درجه 15.3 او ټیټه 25.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساتورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی توانېدلي چې په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو جنګیالو لخوا د دایمي اډو د جوړولو هڅه ناکام کړي.
یا آرزو هستم که مثلا می شورای کویتره به نوی از آنها به هلمند انتقال بتن.
د هلمند نادلی ولسوالۍ ته تازه دمه اسکر رسیدلی دی او ډیر ژر به دغلته د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد عملیات پیل شي. په ننګرهار کې د داعش پر ضد عملیاتو دغلته له خلکو سره د مرستو او د کوټو ولسوالۍ د وضعیت په اړه هم درسره وروستي معلومات شریکو.
د عملیات نارسته د صوبات د پاره منظم پلان جوړ شوی دی. هغه پروژه چې باید د تطبیق شي د مرکز سره شریکی شوی دی.
او د خبری سات په دوام کې د ایران پړه او د غراس په پنشیر کې د کشته او بیړیو د مسابقو پړه هم درته ریپورت لرو. د ننګرهار چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ او ځینو نورو برخو کې چیرته چې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعشیانو ترمنځ خونړۍ جګړې شوې دي، دغلته له خلکو سره د مرستې لپاره پلانونه لري او دغه راس د داعش تر ځپلو پورې به خپلو عملیاتو ته هم دوام ورکړي. په دې وروستیو څو اونیو کې د ننګرهار ګڼ شمېر سیمې په خاص توګه کوټ او اچین ولسوالۍ د داعش وسلوالو افغان سرتیرو ترمنځ د جګړو شاهدې وې. د ازادي رادیو همکار شاه محمود شینواره دغه سیمو ته تللی او اوس مهال په کابل سټوډیو کې موږ سره دی. شینواره صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. که اول دا وایي چې تاسو له کوټ نم کتنه وکړه، دغلته وضعیت څه ډول و؟ د داعش او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو صحنه څه ډول وه؟ که لږ معلومات ورکړئ اوریدونکو ته.
ډیره زیاته مننه مراد صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې هم رڼا پرې واچوله. څه باندې دوه اونۍ کېږي چې په ننګرهار کې په ټوله کې د داعش پر ضد باندې د افغان ګډ ځواکونو لخوا نه عملیات پیل شوي دي. دغه عملیاتو پیل د کوټ ولسوالۍ څخه وشو. د تیره ورځ چې د ننګرهار والي او همدارنګه نور لوړ پوړي چارواکي هم ورسره وو، هلته د مرستو توزیع په خاطر باندې تللي وو. موږ هم ورسره لاړلو، د سیمې خلکو سره وغږېدلو، خپل امنیتي چارواکو سره وغږېدلو. عملاً په ساحه کې چې پخوا د داعش مرکزونه وو، موږ له نږدې نه ولیدل چې په دوکانونو باندې د داعش هغه ټاپې لګېدلې وي. همدارنګه یو پخوانی او مشهوره مدرسه وه چې په دغه مدرسه کې د هغوی محکمه جوړه شوې وه. هغه مهم مرکزونه چې به پخوا یادېدل، هغلته په هماغې ځای کې دغه ناسته وشول، په هغه مسجد کې سره راغون شو، د خلکو سره مرسته وشول. د کوټ ولسوالۍ د 99% یوازې 1% چې یادې هغه غرنۍ سیمې دي چې په بره غاړه د غم د هسکې مینې ولسوالۍ سره تړلې غاړه ده. په دغه هوک الله هم د داعش وسلوال د سیم ممکن امکانات شته د دوی په خبره باندې چې فعالیت کوي، ولی مخامخ مقاومت نشته. دی دغه عملیات هسکمنه تبي وغځیدل چې د هسکمنه ولسوالیم د پاپین چالت د داعش وسلوالو لمړی خط او هغه ساحه هم خط مات کړی دی او د افغان امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلی ده. اوس د هسکمنه ولسوالۍ چې موږ خپل هم نږدې نه ورغلو، د پاپین لیسه و د غلیسه هم په بشپړه غوانی مکمله ویجاړه شي. وزکه امنیتی ځواکونه هم هغه معلومات چې موږ سره شریک کړل، هغه نزینه هم ښکاره کېدل چې دغه لیسینه د سنگر په ډول باندې استفاده کېدل، او د لیسی تختی او کتابونه ټول سوري سوري شوی دي. ودانه هم ویجاړه شي او الته د داعش وسلوالو جسدونه هم پراته وو چې موږ د نګدې نه ولدل سرک په غاړه باندې. اوس دغه جګړې خطر چې افغان ځواکونه د داعش سره اوس دغه د ګورګورې ساحه چې دا هم یو مهم مرکز بلل کېږي، ځکه مخکې له دې نه چې داعش راشي دلته د طالبان فعال وو، هغوی د ولایت په نومولی وو چې دغه ګورګورې ته به دوی د ولایت مقام ویل. کله چې داعش راغی دغه ولایت داعش بیا ونیوه او هغوی سره وو. نو امنیتي ځواکونه هم چې موږ سره په خبرو کې ویل چې دوی هڅه همدا ده چې دغه ولایت هم تر خپلو ولکې لاندې راولي، او دغه عملیات به بیا غزي نور ولسوالیو ته چې هغه اچین نازیان او سپین غر دي.
شینوار صاحب، د داعش په اړه مختلف خبرې کیږي، دا هم خلق تاییدوي چې د کډیر زیات بهرني وسلوال دي، یا پکې پخوانی طالبان یا د پاکستانی طالبانو څخه جلا شوی ځینی وسلوال دي. د کوټ خلکو د اچین خلکو یا د دې سیمو چیرته چې دا جنگ شوی له دا شره د دې سیمو خلکو د دې وسلوالو په اړه څه ویل دوی په کومه شبه خبرې کولې دا څوک ول دوی څنګه وتوانېدل چې دلته مرکزونه جوړ کړي محکمه جوړه کړي
دغه موضوع چې تر کومه حدا پورې چې موږ تیرلې د خلکو سره چارواکو سره د سیمې خلک ته هم په ښکارا باندې دوی له مرکه کول نه یو ډول بیا هم ویر لري ځکه دوی سره دغه ویره موجوده ده چې حسنه چې په خوانی وخت بیا تکرار شي او دایښ راشي او د تیر په ډول باندې لکه په اچین کې چې ځنې پی خرامن ته شولې او د سیمې خلک په مختلفو ډولو باندې په قتل ورسېدل دوی ډاری کې چې هغه سی پی خرامن ته نشي خو هغه معلومات چې موږ سره بیا هم شریک کړي د پردې تر شا باندې دوی وایي چې په لویه کې د پاکستانی وګړي دي چې د اورګزی قوم دی افریدی قوم دی او بیا د ګوتو په شمار پکې نور ملکونو لکه د چچنیان او ازبکان او د نور ملکونو هم کسان شته دی ولې زیاته اندازه چې هغه واک او اختیار په لاس کې دی او د هغوی قومنده ور سره په لاس کې دغه پاکستانیان دی او دوی دا هم ویل چې دغه کسان چې راغلي دا د سلیدل کېږي چې ټول پاکستانی یعنی فوزیان یا ملیشو او سیزکه دغه کسان دي چې دوی د عسكر نه زیات تعلیم لیدل دي بل تیر ورځ په جهاز کې مینه ولسوالۍ ته لاړلو همدغه موضوع مونږه د 201 سیراب کل اردو د لومړی پلې لیوال قومندان جنرال محمد نسیم سنگین سره شریکه کړله هغه هم ځینی لاملونه خودل چې په ښکارا باندې د پاکستان حکومت د خوانه سپورټ کیږي یو توره واچې د دایښ وسلوال سره ماغل د جسدونو سره چې پراته و هغه هم سخت د پاکستانو همدارنګ دوی سره ځینی نور وسایل نیول شوی دی چې خپل د قومندان لیوا قومندان موږ سره شریک کړل پاغه باندې لیکلی دی چې د توفه پاکستان توفه د افغانستان لپاره د پاکستان توفه د غسیو په اردو باندې متن لیکل شوی دی دغه نه معلومیږي چې ډیره برخه غا د پاکستان وګړي دی او هغه د پولي حق نه راضي دی خو ته او د جګړې قومنده هم د دوی په لاس کې ده
شینوار صاحب اوس د ننګرهار والی پرون ویلې او ځینی چارواکي مخکې هم موږ سره خبرې کړې دي وای چې دوی کوشش کوي چې هلته محلي پولیس ځای پر ځای سي په کومو سیمو کې چې دایښ ول او بل د کومو خلکو ته چې د سر او مال زیان اوخته دي هغوی سره مرسته وسی اکثر وخت کې دغه شکایت کوي چې چارواکي ژمنه کوي خو بیا عملي کوي نه په ننګرهار کې په خاص توګه دغه ولسوالۍ کې چې جګړې شوې دي او خلک پکې کافي له مشکلات سره مخ شوي دي واقعي هم دغه سي د مرستو پروګرام شته دي
دغه یو خبر واقعا چې موږ خلکو سره هم غږیدلو د خلکو یو شمیر خلک هغه ډیر مطمئن نه دي ځکه تیر ورځو چې موږ خلکو سره خبرې کولې دوی ویل چې ډیر خلک بیرته کل تلانی راستان شي ځکه دا غوي باور لا نشه هغه تیر عملیات په کتلو سره چې کله افغان ځوکونو ساهي ونی ولې روسه به قوتونه شاته راغلل نو دغه ساهوت بیا دایښ یا د طالب وسلوال براتل نو خلکو سره وازنی اندښنه هم دغه د خو بل خو بیا ولایتي چارواکي بیا وایي چې د دوی دغه عملیات چې دی دا د پوخانی سره جوت توپیر لري او د پڅو پړاونو باندې ویشل دي غلمړنی عملیات چې د شفق عملیاتو پاغه کې د کوټل سوالې زینې سیمې پاک کړل روسه د قهر سیلاب نو منی چې د سیلاب خل اردو د نېدې د خنه د پیل شوې دي دغه عملیاتو په جریان کې دوی چې د څو پړاو لري لمړی پړاو کې بټول وسلوال د ننګرهار د مختلفو ساحونو چې څومره ولسوالۍ کې دا مکمل تصفیه کوي لاغین روسه به هر ولسوالۍ ته محلي پولیس ځای په ځای کې په مهمه نقطو کې لدی روسه بیا دوی د پاره د باسازي پروګرام جوړي او خلک چې راکړ شي دوی به په خپل کل کې فعالي او د دې ترڅنګ چې والي د خبر یاد کړل د خاطر باندې چې د عملیاتو لاسترارو نه خوندي وساتل شي دوی په هر ولسوالۍ کې 15 کسیز شورا جوړي چې د قومي خلکو شورا وي دغه شورا بهرني وګړي چې هغه د نور سیمو دی هغه ته اجازه نه ورکړي چې ولسوالۍ ته ورداخل شي او الته تخریبي اعمال تر سره کوي همدارنګ د دوی په وینا باندې دغه شورا کچیرته ارتيال دل کېږي محلی پولیسو ته یا نور امنیتي ځواکونه چې پولیسوالي کې دي دغه شورا به پوره صلاحیت لري او ولایتي ادارې نه امنیتي ځواکونه یا مرکز نه بغوښتنه کوي چې په دغه برخه کې مرسته اړتیا ده عاجل بورته مرسته رسیږي دوی په خبره باندې دوی پراخه پلان نیولې ترڅو دغه عملیات چې اوس روان دي دغه لاسترارونه چې دوی یادي د دې خوندې ساتلو په خاطر باندې دغه پلان عملي کړي
ډېر زیات مننه کورو دن دوستانو د ازادي رادیو همکار شامه مو چینواره او چې په کوټ ولسوالۍ اچې سین ولسوالۍ او د ننګرهار په هغو سیمو کې چیرته چې د افغان ځواکونو داعش ترمنځ خونړۍ جګړې شوې دي او لا هم په ځینو سیمو کې ناامني دوام لري، د خپل د سترګو لیدلی حال یې تاسو سره شریک کړ. کورودان، د افغانستان د ملي امنیت څلاکار او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان نن کندوز ته رسېدلی دي. همدا شېبه په کندوز کې د ازادي راډیو همکار اجمل آریان د تلیفون په لیکه را سره دی. آریان صاحب، د ښاغلي اتمر او د غراز د جنرال نیکولسن د سفر اهداف څه دي په کندوز کې؟ څه لپاره تللی دا خلک؟
لومړی زه مراسم خپل سلامونه تاسو ته ازادي راډیو او وړاندې کوم. نن چهارشنبه د افغانستان د ملي امنیت شورا مشاور د ملي دفاع وزیر د کورونوی چارو وزیر او په افغانستان کې جنالتو د غوث ملاتړ ماموریت قومندان یو شمېر پوځي چارواکو سره کندوز ولایت ته سفر کړی وو. دغه جکپور چارواکو وویل چې د دوی د سفر اصلي هدف دا دی چې د دې ولایت امنیتي وضعیت د نږدې څخه وګوري او همدارنګه د کندوز سیمیزو چارواکو سره د کندوز د اوسني وضعیت په اړه له نږدې خبرې وکړي. د غونډې په پیل کې د کندوز والي اسدالله عمرخیل په خپلو خبرو کې وویل که چیرې دې ولایت ته جدي پاملرنه ونه شي نو له کبله به د ناامنۍ لمن د منځنۍ اسیا هېوادونو ته هم وغځول شي. خو بیا په ورته وخت کې په افغانستان کې جنرالتو د غوث ملاتړ ماموریت قومندان جان نیکولسن د کندوز سیمیزو چارواکو ته همدارنګه د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې دوی له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې کوي څو په نږدې راتلونکي کې دغه ولایت په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي او د دې ولایت خلکو ته د وساس ژوند فضا برابره کړي.
آریان صاحب، ډېر مهم امنیتي مقامات کندوز ته تللي دي. که د کندوز د وضعیت په اړه ووایه، تاسې نږدې یاست، رپورټونه مختلف رسېږي، ضد و نقیضي چارواکي یو ډول خبرې کوي، د خلکو شکایت او د ولایتي شورا او د خلکو د استازو شکایتونه بیا بل ډول وي. په کندوز ښار شاوخوا سیمو کې یا هغه آسیب پذیرې ولسوالۍ کې اوس وضعیت څه ډول دی؟
مراد صاحب، په دې غونډې کې یو شمېر قومي مشرانو او همدارنګه متنفذینو ټولې ګډون کړی وو. دې خلکو په دغه راغلو مېلمنو باندې نیوکې وکولې چې دوی تل داسې دلته ژمنې کوي او د خپلو ژمنې هېڅکله عملي کوي. دغو خلکو په خپل خبرو کې ویل چې اوس مهال د کندوز مرکز شاوخوا په دوه کیلومترۍ درې کیلومترۍ کې وسلوال طالبان فعاله حضور لري. همدارنګه دغو مخورو او قومي مشرانو ویل چې د دولس وزیر د قلعهزان ولسوالۍ د افغان د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. خو سیمه چارواکي بې اساسه خبرې کوي چې دغه ولسوالۍ اوس هم له دوی سره ده. دوی وایي چې د سیمه ییزو چارواکو ناسم راپورونه د دې لامل شوي دي چې کندوز ته مرکزي حکومت جدي پاملرنه ونه کړي او په دې ولایت کې ورځ تر بلې د امنیت د امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو شي. خو بیا په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا مشاور محمد حنیف اتمر په خپلو خبرو کې د کندوز خلکو ته وویل چې مرکزي حکومت په خپلو ژمنو ولاړ دی او په نږدې ورځو کې به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې ستر بدلون رامنځته شي.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان دو چې کندوز ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مشر د افغانستان د دفاع د وزارت مشرتابه او د غراس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن د سفر په اړه در سره ورستي جزئیات شریکول. په دې خبری سات کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وی دوی توانېدلی چې په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو جنگیالیو لخوا د دائمي اډو د جوړولو هڅه ناکامه کړي. د غرض دا هم اوري چې د هلمند والی د والی ویان وی نادلی ته تازه دمي سرتیری رسیدلی او ډیر شر به دغلته پراخ عملیات پیل شي. له نادلی څخه د ازادي راډیو د خبریال د لیدنې رپورت هم لرو. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په سفر ډول اوریدل شي. دفاع وزارت وی دوی توانې دلی چې په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو وسلوالو لخوا د دائمي اډو د جوړولو هڅه ناکامه کړي. د دې وزارت مسؤلان وی دا مهال له طالبانو پرته دولس بهرني وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت لري. د چارو کارپوهان وی تر هغو چې د سیمې هیوادونه په همغږۍ سره د ټولو وسلوالو پر وړاندې اقدام ونه کړي دا جګړه به د اوږدمهال لپاره دوام ولري. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وای د محل په دغه وخت کې د جنگیدونکو وسلوالو 15% بهرنیان دي. د دغه وزارت د ویند مرستیال محمد ردمنش د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د غوډلو غشتل د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ځانونو ته د سوق او اداري مرکزونه جوړ کړي، خو په خبره افغان ځواکونو ورته د اجازه ورنکړه.
اوس هم دا تمه لري چې د کوټې شورا یو نه یو ډول هلمند ته راوړي. په عین وخت کې داعش هڅه کوله تر څو په کوټ کې دایمي سیمه رامنځته کړي چې موږ د دوی د سوق او ادارې دا سیمې له منځه وړي دي.
داعش، القاعده، د شرقي ترکستان ډله، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، د تاجکستان انصار الله ډله، لشکر جنگوي، لشکر طیبه او داسې نور هغه وسلوال ګروپونه دي چې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ځای موندلو هڅې کوي. په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو له ډلې یوه هم د اسلامي دولت یا داعش ډله ده. افغان حکومت په وروستیو کې له پاکستان وغوښتل چې له خاورې افغانستان ته د دغې ډلې د پلویانو د راتلو مخه ونیسي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم ویلي چې په دغه هیواد کې د داعش ډلې 80% جنګیالي د پاکستاني طالبانو پخواني غړي دي چې د پاکستاني پوځ د ضرب عذاب عملیاتو په نتیجه کې له ورکزۍ ایجنسۍ څخه افغانستان ته راوښتي دي. نوموړي ویلي د پاکستاني طالبانو نه علاوه د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي او نور جنګیالي هم هڅه کوي څو په افغانستان کې له داعش ډلې سره یو ځای سي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی هم څو ورځې مخکې وویل د ننګرهار په کوټ اچین هسکې مینې او نورو سیمو کې چې د داعش ډلې د جنګیالیو کمړي د جنگ په میدان کې پاتې سوي دي ښایي چې دا کسان پاکستاني طالبان دي. په همدې حال کې د شخړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د مشخصو ډلو له لورې اهداف تعقیبوي چې نوموړي یې پایله د ټولې سیمې په زیان بللې ده.
دغه هیوادونه متاسفانه د دې پر ځای چې د افغان دولت سره کار وکړي چې دغه د بهرنیو جنګیالیو خطر یا تهدید ته جواب ورکول سي، دوی د افغان طالبانو سره ملګرتیا کړې ده، مثلا روسیا ده یا مرکزي آسیا ده یا ایران دی.
شغله زمي په ځنګړې توګه د داعش ډلې فعالیت ته اشاره کوي چې په خبره کې د سیمې هیوادونو په وړاندې له افغان دولت سره همکاري ونه کړي، نو دوی بل مرکزی او جنوبي اسیا څخه جنگیالي خپل لیکو ته جذب او له همدې سیمې به شاوخوا هیوادونو ته خپل فعالیتونه پراخ کړي. نو مړی دا کار په افغانستان او ورپسې سیمه کې د جګړې د دوام یو لامل کړي.
تاکل شوی ده چې د جنوبی آسیا د همکاري سازمان یا سارک د غړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو غونډه سبا په اسلام آباد کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په دې غونډه کې د افغانستان لوري د کورنیو چارو وزارت د پالیسی مرستیال مسعود احمد عزیزی ګډون کوي. د جنوبی آسیا د همکاري سازمان یا سارک په 1400 شپېتم هجری کال کې جوړ شوی او د محل د افغانستان په ګډون اته غړي هیوادونه لري. ناجیس هپې په ریپورت لري.
له تروریزم او مخدره موادو سره ګډه مبارزه، د سارک د غړیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا، جنایي جرمونه او سایبري ګواښونه هغه مسایل دي چې د سارک هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به پرې خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي په دغه غونډه کې د افغانستان له لورې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال مسعود احمد عزیزی ګډون کوي. ښاغلی مستغنی د سه شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سبا ورځې غونډه د جنوبی آسیا د همکاري سازمان یا سارک د غړیو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو د لوړ پوړي چارواکو غونډه ده چې په هغه کې د افغانستان له لورې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال ګډون کوي. د افغانستان جمهوري دولت په بهرنۍ پالیسۍ کې سیمه ییز همکاري ته ځانګړی اهمیت ورکوي.
د جنوبی آسیا هیوادونو د سیمه ییز همکاري سازمان یا سارک په 1400 هجري کال کې جوړ شوی او د محلي پاکستان، هندوستان، بنگلادیش، سریلانکا، بوتان، نیپال، مالدیف او افغانستان غړیتوب لري. افغانستان په 1400 هجری کال په نوی ډیلی کې د دغه سازمان په 14مه غونډه کې د هندوستان په وړاندیز د اتم غړي په توګه ومنل شو. پاکستاني رسنۍ هم وایي د جنوبی آسیا د همکارۍ سازمان یا سارک د غړیو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو غونډه به سبا چهارشنبه په اسلام آباد کې جوړه شي. خو یو شمیر افغان شنون کې وای سارک غونډې یوازې نمایشي بڼه لري او غړي هیوادونه نه دي توانېدلي چې په غونډه کې شوې ژمنې عملي کړي. د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سارک خپل مسولیت نشي ادا کولای، ځکه چې نور قدرتونه دي، نور خبرې دي، نور مسایل دي، نور پلانونه دي، نور په لاس کې دي. کته یو نمایشي بڼه ده، وبه ګورو نتیجه به ورته وګورو. نن سبا نور کوم شی نشته، دینه کوم انتظار نه ول کېږي.
نوموړي همدارنګه وویل چې په سارک غونډو کې تر دې وړاندې هم د تروریزم سره د مبارزې، مخدره موادو او یو شمېر نورو مسایلو باندې ژمنې شوي، خو تر اوسه یې عملي بڼه نه ده غوره کړې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې اوري چې د متحده ایالاتو ولسمشر وایي امریکا په افغانستان کې د القاعده د مشر په وجه لو د طالبانو د رژیم په نسکورولو سره لوی کامیابی ترلاسه کړې دي. د خبرونه نیمه تر رسیدلې یو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو مهم لنډیزونه ل نوریاس نوري خبرو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په کندوز کې د امنیت د ټینګښت لپاره د یو لړ بدلونونو د راوستو خبر ورکوي. حنیف اتمر چې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان سره کندوز تللی، نن په یوې خبري غونډه کې د غراز وویل چې ډېر ژر به د دولت وسلوال مخالفین په دې ولایت کې وځپل شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د سارک د غړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو په سبنۍ غونډه کې به د افغانستان په استازیتوب د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به افغانستان تر ډیره له تروریزم او مخدره موادو سره په ګډې مبارزې ټینګار وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په اړه د 15 کلنې ستراتیژۍ چمتو کړې طرحه به د سولې په پروسه کې ښکېلو او لیوالو هیوادونو له استازو سره شریکه کړي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل چې دغه نوې طرحه کې به په سوله کې د ښځو رول په جګړه کې د ښکېلو غاړو ترمنځ د باور جوړولو تر څنګ یو شمېر نور مسایلو ته هم ځای ورکړل شوی دی. د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي د لغمان ولایت کې د وسلوالو طالبانو یوه شپږ کسیزه ډله چې غوښتلې په دې ولایت کې حملې ترسره کړي نیولې ده. د اولمپیک نړیوال کمیټې چې د ریو دی جنیرو په لوبو کې لسلو زیات روسي لوبغاړي له ګډون منع کړي، د دوپینګ ضد نړیوالې ادارې سره چې په دغو لوبو کې پر ټولو روسي لوبغاړو د بندیز لګولو سپارښتنه کړې ښکاره لانجه پیل کړې ده. اوکراینی پوځي افسر نادیا ساوچنکو چې نږدې 2 کاله د روسیې په یوه زندان کې تیر کړي وایي د اوکراینی د جګړې د بندیانو لپاره د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیلوي. د ارمنستان د اپوزیسیون درې سیاستوال چې د لویو ګډوډیو په تنظیمولو تورن شوي له محکمې مخکې توقیف ته استول شوي، او د چین د بشري حقونو فعال ژایان من د دولت په پرځولو مجرم پیژندل شوی، هغه ته د 3 کالو بند او 4 کالو تعلیقي بند سزا اورول شوې ده.
او اوس هم د دې سات سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تحصیل آزادی رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. د افغانستان د اولمپیک چارواکي د 2014 کال د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف نن برازیل ته ولاړل. د افغانستان د اولمپیک کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی آزادی رادیو ته ویل چې د دغه کمیټې لس تنه په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د هڅونې په هدف دغه هیواد ته ولاړل. د زیات کړه چې ټاکل شوی د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د دغو سیالیو په افتتاحیه مراسمو کې ګډون وکړي. د برازیل د 2018 میلادي کال د اولمپیک سیالۍ به د جمعې په ورځ پیل او 12 ورځې به دوام وکړي. د کابل د فوټسال د غوره لیگ سیالیو په دوام بنن د مرخیل او بیگ بیر ټیمونه په خپلو کې سره سیالي وکړي. د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال عبدالبصیر قیومی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي نن مازدیګر په 15:15 پیلېږي او ناوخته به پای ته ورسیږي. د کابل د فوټسال د غوره لیگ سیالي یوه نیمه میاشت مخکې د کابل د 14 ټیمونو په ګډون پیل او 4 اونۍ نورې به هم دوام وکړي. د پنشیر ولایت د ورزش برخي چارواکي وایي چې ډیر ژر به په دغه ولایت کې د فوټبال غوره لیگ سیالي پیل شي. د پنشیر ولایت د اولمپیک رئیس غلام ایشان الماس ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالي کې به 12 ټیمونه د پنشیر د ټولو ولسوالیو څخه ګډون وکړي. دی وایي هغه کس یا هغه ټیم چې سیالي ګټي د دغه سیالي د پایتریسي دورسته به په ملي سیالي کې د ګډون لپاره چمتو کیږي. مشکولای سوچي دغه ټیم بیا د افغانستان د غوره لیگ سیالي ته معرفي کړو.
لپاره.
ښاغلی الماز زیاته کړه چې دغه سیالي به درې میاشتې دوام وکړي او په اونۍ کې به دوه سیالي ترسره کیږي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ولسی جرګه وی افغان حکومت باید په تورخم کې د جوړ شوې دروازې پر خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. دغه راز په دې خبري سات کې اوري چې د هلمند نادلي ولسوالۍ ته تازه دمه عسکر رسیدلی او ټاکل شوی چې ډیر ژر دغلته پراخ عملیات پیل شي. او دا هم اوري چې د ایران مذهبي مشر له لویدیځ سره د ایران د اټومي موافقې د اجرا پر څرنګوالي انتقادونه لري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دا ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون غړي وایي افغان حکومت باید په تورخم کې د جوړ شوې دروازې پر خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د ولسی جرګې او شمیر دا غړي وایي د دې ترڅنګ امریکا، انګلستان او چین هم کولای شي چې د دې موضوع په حل کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې چې افغان حکومت پاکستانی لوري ملامتوي چې د پخوانیو موافقو او هغه همغږۍ پرته په تورخم کې دروازه جوړه کړې ده. په دې اړه رپورټ لرو.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې پاکستان په افغانستان کې د نامناسب سیاسي او امنیتي وضعیت څخه په استفادې په تورخم کې دروازه جوړه کړي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړی عبدالحی خونزاده وایي چې حکومت د ډیپلوماټیکو لارو نه دی توانېدلی چې په تورخم کې د دروازې د جوړېدو مخه ونیسي. ښاغلی خونزاده د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي یووالي حکومت باید اوس د دې کار په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا مرسته وغواړي.
حکومت باید ژر په کار شي او جدي اقدام وکړي او د دې د حل لارې لپاره د ملل متحد تاغوته باید خپل پیشنهاد وړاندې کړي. جدي باید په دې باندې بحث وکړي چې امریکا هم کولای شي چې پر پاکستان فشار راوړي او دغه دروازې چې جوړې یا کوم مخته چې راغلي افغانستان په خاورې کې کولای شي هغه فشار وارد کړي او پاکستان د دې کار څخه خلاص واخلي.
د کورنۍ امنیت او د پولو د ټینګښت د کمیسیون بل غړی سالم محمد صالح وایي په تورخم کې د دروازې د جوړولو چارې له ډېره وخته پیل شوي چې حکومت د هرو ممکنه لارو نه دی توانېدلی چې مخې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له لورې په تورخم کې د دروازې په جوړېدو انتقاد کړی او هغه یې د ګاونډیو ترمنځ د نیکو اړیکو سره په ټکر کې بللي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت د پاکستان دغه کار د پخوانیو ژمنو خلاف او نامناسب اقدام بولي. شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې په تورخم کې د دروازې جوړېدو په سر د دواړو خونو پرتو ځواکونو ترمنځ د څو ورځو لپاره نښتې هم وشوې چې یوې بلې خواته یې ځاني تلفات هم درلودل. د دې ترڅنګ کلونه کېږي چې افغانستان د پاکستان له لورې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د راکټونو وارولو څخه نیولې بیا په بېلابېلو برخو کې د نظامي تاسیساتو جوړولو څخه شکایتونه کوي. د چارو کارپوهان وایي چې پاکستان د ملي یووالي حکومت د کمزورتیا څخه تر ټولو ناوړه استفاده کړې او په هغو کار بریالی شو چې له کلونو نه وشوی. د افغانستان د سیاسي او ستراتیژیکو څیړنو مرکز مشر صدیق الله ساحل وایي چې افغانستان باید په دې موضوع د پاکستان پر ځای له انګلستان سره وغږیږي.
پاکستان بغیر د دې نه چې دغه دروازه غوړي دلته جوړ کړي هغوی خپل پولي نور هم غوږي. د افغانستان دننه په جغرافیه کې په عمق د افغانستان په خاوره کې هغه هم خپل حق غوړي چې دا هم یا نمایندګي د ضعف د حکومت ده. حکومت وحدت ملي چې د هغوی مخه نه د ډیپلوماتیکو چارو لارو چارو مخه نیولی شي او نه د پوځي.
د ډیورنډ کرښې ته چې هوکړه د امیر عبدالرحمن خان او انګلستان ترمنځ لاسلیک شوي ډیری مورخین د کرغېړنې فرضي کرښې په سترګه ګوري او وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ هیڅ کله رسمي پوله نشي کېدی. د ستراتیژیکو څیړنو مرکز وایي چې افغانستان باید د تورخم دروازې په سر چوپه خوله پاتې نشي کنه له هغې پرته به هغه هیواد لا ډیرو سرغړونو ته زړه ښه کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم د هلمند د ورستي وضعیت په اړه رپورټ اخلو. د هلمند والی وایان وای نادلی ته تازه دمه سرتیری رسیدلی او ډیر شر به عملیات پیل شي، سره له دې چې تېره شپه په نادلی کې نښتې نه دي شوي خو عام خلک لا هم کډې باروي او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ناوخته د دې ولسوالۍ او بل کلی سید آباد هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغړی. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی نادلی ته تللی او په دې اړه مفصل رپورټ برابر کړی دی.
وروسته له هغه چې د نادلی ولسوالۍ ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدلې، په دې ولسوالۍ کې د تېرې شپې راهیسې د وسلوالو بردونه او ډلیزې حملې کمې شوي دي. د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي نادلی ته رسېدلي تازه دمې سرتیر به ډېر ژر د هغه سیمو د بېرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په تېرو څو ورځو کې د حکومتي سرتیرو د لاسه وتلي دي. عمر ځواک چې وی خبرې ناست معلومات ورکول، وویل د زورو په شاوخوا کې ځانګړي او کمانډوي سرتیر رسېدلي دي او په نادلی ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد د جنګ او عملیاتو تیاری نیسي.
دم ګړی هغه ځای ته 800 کسیزه قوه داخله شي چې په هغه کې تیره شپه 200 کسیزه کې ته داخل شوې ده او نن سهار وختي دم ګړی چې اوس موږ تماس کیو افغان عملیاتي ځواکونه 1500 کسیزه کې ته چې په هغه کې ضربتي کوماندو او ځمکني نور کې ته هم شامل دي درسېدلي دي. دم ګړی دی ولسوالۍ 4 دوبر د هغه ځایونو لپاره چې وسلوال مخالفین په هغه ځای کې تحرکات لري یا حملات لري دغه مخنیوي وکړي او په بشپړ توګه هغه تصفیه کی. او هدف نه تنها دغه ځایونه دی بلکې د مجموعي ټول نادلی ولسوالۍ په هغه ساحو کې چې دښمن تارکات لري دغه پاکونه ده.
که څوم ځواک دا خبر نه تایید وي خو ویل کیږي د نادلی یو بل کلی سید آباد هم تیر ورځ د حکومتي سرتیرو څخه د وسلوالو لاسته سکوت وکړ. د نادلی د ټولنیز شورا یو غړي د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سی شمې په سهار د لشکرګاه څخه نادلی ته غزیدر لار هم د ګروپ 6 په نوم سیمه کې وسلوالو قبضه کړې ده او د ملکي کسان تر څنګ د حکومتي مسولونو او سرتیرو په مخ بند شوی ده. په عین حال کې د نادلی د ناامن سیمو څخه د کډوالۍ او وتلو بهیر دوام لري. د نادلی ولسوالۍ د لوی باغ اوسیدونکي چې د کورونو توکي او انسانان لشکرګاه ته لېږدوي وایي په کلي کې افغان ځواکونو او طالبانو یو پر بل ډزې کولې.
ضرور د لوی باغ هم د غنم را باکړه حرکت ملوګه د ګروپ 6 چرای د چرالم طالبان د ګروپ 6 پر چرای ولر بار لایر باندې کړو بریم ډیر زری مورته وکړي زری چې مورته وکړلې بار لا راکړل پر دا لاس تازه وشته پوسته باندې په چیز راتېر ته وځي پر پوسته باندې پیر وکړي پر روان په کلاو کې نه سره کې خدای شاهد چې ولاته اوس زی مور پر 3000 ټکان جنگول دي نیمه کور ته په ساتار کې دي شه نیمه کور مدل ته کوم ځای کوو ځای دا وکړم دلته هم پاته ده اوس موږ دا پس روان نه خپل ټکټر نه خپل غنم نه خپل کشته نه خپل سره او بسو اوس ته کان شو دي اوس لا بنن مس کاچو ته پاته ده
زه یو ځای نه ولاه کوم ځای ورور ارز دې ده بیا خو کاروبار مو لاړی
د نادلی څخه د نامنوی لامل به ځای سوي کورنی وي هر څه په کورونو کې پاته سوي دي کلشکرګه ته لاړ شنو مرسته اړتیا لري. کڅو حکومت د تازه بي ځای سو کورنوي د کیک شمیر نه لري خو د والی ویند عمر ځواک وای د مستوک کورنوي سره د مرستو په خاطر یو کمیسون ګمارل دی او سربي پیل سوی دی.
بل موږ دلته د هغه کډوال لپاره چې د سیمې څخه کډوال کیږي او د جنگونو لکبل را کډوال کیږي کدي مرچ ولسوالۍ دی یا نادلی ولسوالۍ او یا هم نوري ولسوالۍ دی د دې لپاره مو یو ګډ کمیسون ټاکلی دی په ولایتي کچه باندې چې هغه استراري کمیسون په وخت سره د غوي پلټنې کوي او هغه کسان چې هغه کمیسون تاییدوي چې واقعا غیر کډوال شوی دی د غوي لپاره موږ پوره آمادګی لرو.
په نادلی کې د وسلوالو د سختو بردونو او خونړیو جګړو یو ونی پرکېږي. تر اوسه د دې جګړې په ترڅ کې د دواړو غاړو د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکول شوي دي خو د ملکي کسانو د مرګ جول په اړه لا هم دقیق راپورونه نشته. باید ولڅ چې تیر شپه نسبت نور شپو ته آرام او ویل کېږي په نادلی او خنشونو رسولي کې جګړې نه دي سوي خو د ګرمسیر په سفر کې د پولیسو پر یو پوستا بریډ سوي دي چې د مرګ جول دقیق شمیرې د رسنیو په واک کې نه دي ورکول شوي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه بیا پکړم په لابشای وانه
په دا لاس واله
او باندې لرو موږ دوکومات سي خایښ لرو چې موږ دوه بو باندې بس
پلی شي فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
د متحده ایالاتو لسمشروي هوادي په افغانستان کې د القاعده او طالبانو د واک په ختمولو سره په دې هواد کې مهمه لاستراوړنې لري. بارک اوباما د سرګندونې پروند د متحده ایالاتو د پخواني او مالولو شو سرتیرو او افسرانو کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړي. دی وی تاسو ټولو چې په افغانستان کې خدمت کړی دی په هغه پرمختګونو کې چې تاسو یې په لاسته راوړلو کې مرسته کړې له ویاړ څخه برخمن یاست. د القاعده کمپونه مو له منځه یوړل، د طالبانو رژیم مو نسکور کړ او د اسامه بن لادن په برخه کې مو عدالت پر ځای کړ. پخوانیو سرتیرو ته د بارک اوباما تر دې وینا مخکې د طالبانو دریو ځنوژونکو د کابل په ختیځ کې د نارت گیټ په نوم مېلمستون باندې حمله وکړه چې په نتیجه کې د پولیسو یو افسر وژل شو او څلور نور ژوبل شول. وال سټریټ ژورنال وسپانه وایي په نارت گیټ کې د امریکا پوځي قراردادیان او د نړیوالو مؤسسو بهرني کارکونکي اوسیږي. طالبانو تیره میاشت په کابل کې د پولیسو پر یو کاروان برید وکړ چې لږ تر لږه دیرش سرتیري پکې وژل شول. فری بیکن خبرونه وایي یو شمیر کتونکو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو پړه د ولسمشر اوباما پر اداره چوي. دا کتونکو وایي مخکې له دې چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت د ساتلو جوګه شي، ولسمشر اوباما په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړ. په افغانستان کې د متحده ایالاتو په 15 کلن ماموریت کې تر اوسه 2200 امریکایي عسکر وشل شوي دي.
د ازادي رادیو خبری ساعت
تازم غغله ازادي رادیو او ريده افغانستان د نفتي موادو او اوبلن غاز تصدي واي اوس هم هيواد ته د قشقي لار څخه داسې تیل واردېږي چې چاپريال ته زیان رسوي، د ناروغي او سبب ګرځي او سوداګریز نظام زیان منوي. دوی وايي په دې قاچاق کې په دولت کې دننه ځینې کړي او همدارنګ نورې مافیاي ډلې لاس لري. د دې تصدي مسؤلانو د خبره د سه شنبه پر اوس په کابل کې د واردېدونکو ډیزل او پټرول د کیفیت د ارزونې په یوه ناسته کې خبري اعلان وکړه. تفصيل لخان محمد سینس خاورو.
د افغانستان د نفتی موادو او اوبلن غاز د تصدی مسؤلین وای چې حکومت ته اوس هم ګران ده چې هیواد ته د تیل او غازو د غیر قانوني واردېدو مخه ونیسي. دوی وای هیواد ته د تیل په غیر قانوني واردولو کې په حکومت کې د ننه ځینې کړي هم شامل دي. د دې تصدی رئیس ولید تمیم دا خبره د یک شنبه په ورځ په کابل کې د واردېدونکو تیل او غازو د کیفیت د ارزونې په یوې ناسته کې وکړه. خاغلی تمیم موبایل غیر قانونی وارد شوی تیل او گاز پر چاپیریال د خلکو پر روغتیا او وسایلو ناوړه اغیز کوي او قانونی سوداګرۍ ته زیان رسوي.
قاچاق خو قاچاق برانی کوي، هغې مخفي خلک دي، خامخا یو فاصله کړی د حکومت سره هم اړیکې لري او زمن کې د منطقې مخالفینو سره هم اړیکې لري او محلي قمندانانو سره هم. دې قاچاق بران دي، د په زور کار نه کوي، په غلا دا کار کوي. بران د هغې نیول هم حکومت لپاره سخت ده او ولې لارې چارې شته دي.
د نفت او ګازو د تصدۍ رئیس دا هم وویل چې هیواد ته هر کال شاوخوا 3 تریلیونه لیتره تیل واردېږي چې یوه برخه د بهرنیو ځواکونو، بلې د حکومت قانوني واردات او درېمه برخه قاچاق دی. د کورنیو چارو وزارت وایي هسې تیزی شوي هغه سرحدي سیمې چې تیل او داسې نور مواد ځینې په قاچاقي توګه هیواد ته داخلیږي نورې هم وساري او کنټرول یې کړي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در بخشایی که زیر کنترول ما است همواره تلاش شمایی بوده و کوشش نهایی خودم میکنه.
هغه سیمه چې زمونږ تر کنترول لاندې دی هڅه کوي چې وی څارو او د قاچاق مخه پکې ونیسو، خو ځینې سرحدي سیمه چې سابل او بوره او ستونزې پکې دی هلته کله کله داسې پیښې کیږي، خو په مجموع کې په سرحداتو کې د قاچاق د مخنیوي لپاره جدي اراده موجوده ده او سربیره پر دې تر اوسه څو ځلې په سرحدونو کې د داسې حرکتونو مخه نیول شوې ده.
د چاپیریال ساتنې اداره وایي د بې کیفیته تیلو او داسې نورو موادو د کارونې له امله چاپیریال ککړ او د ډول ډول ناروغیو سبب کیږي. د چارو پوه سردار خان وایي حکومت ته پکار ده چې داسې طرحې تصویب کړي چې د بهرنیو ځواکونو د تیلو کیفیت هم ارزیابي کړی شي. د نفت او ګازو د تصدۍ مسؤلین وایي چې په دې اړه یې د یوې پالیسۍ په جوړولو لاس پورې کړی او په لږه موده کې به یې د وزیرانو شورا ته وړاندې کړي.
تاسو د دې روان خبري سات په دوام کې اوري چی یو ډله روبۍ کې ته چلون کې پنشیر ته تللی دی او دغلته د پنشیر په سیم کې پرونو اوبو کې کښتۍ چلول دي. دا هم اوري چې د ایران مذهبي مشر له لوی دي سره د ایران د اټومي موافقې د اجرا پر څرنګوالي انتقاد کړی دی. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو ښارونو کې په صفا ډول ووري او د غراس په منځنۍ سپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې اوریدل شي. یو ډله روپۍ کښتۍ چلوونکي پنجشیر ته سفر کړی دی او هلته د سیند په رڼو اوبو کې کښتۍ چلولې ده. دوی د پنجشیر سیند د بادي کښتۍ چلولو لپاره تر ټولو مناسب بللی دی. دغه څلورو اروپایانو ویلي دي مخکې د افغانستان په اړه بد خبرونه اورېدل، خو کله چې پنجشیر ته سفر وکړ هر څه بدل وو. دغه ځوانان وایي غواړي دغه سپورت په افغانستان کې دود کړي. د اسوشیټ پریس اشانس رپورټ له سالی محمد سالی څخه اورو.
په یوه لمرین سهار ماشومانو او ځوانانو په لیوالتیا سره د هغو بیړۍ چلوونکو ورزشکارو ننداره کوله چې د پنجشیر پر سیند یې خپلې بادي او رنګه کښتۍ چلولې. د نندارچیانو په څیرو کې هیجان ښکارېده. سیند په تیزۍ سره چلیده او پر څنډه یې د پولیسو کتار هم تر سترګو کېده چې د سیند په رڼو اوبو کې یې د اروپایي کښتۍ چلوونکو ننداره کوله. د دوی ورزشي کښتۍ د سیند په څپڅپانده اوبو کې مخته تلله. دا په پنجشیر درک کې چې د کابل د شمال په 140 کیلومتری کې پرته ده یو ښکلې ورځ وه. د سکاټلنډي کښتۍ چلوونکي ورزشکار کالم سټرانګ په خبره چې په وروستیو کې په ایډنبرګ پوهنتون کې د مځک پوهنې یا جیولوژي پوهنځی لوستی، دی وایي د پنجشیر سیند د نړۍ په کچه د وړو ورزشي کښتیو لپاره تر ټولو مناسب ځای دی. دی دا خبره اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته کړې ده. له هغه سره درې نور دوستان هم ملګري و چې خپل ټول اضافه وخت او پیسې یې پر دې لګولې چې په نړۍ کې د تر ټولو غوره رڼو اوبو د پیدا کولو لپاره تحقیق او پلټنه وکړي. دوی ته د پنجشیر سیند تر ټولو مناسب ځای ښکاره سوی، حتی د افغانستان ناامنیو هم د دوی اراده کمزوري نه کړه. له کالم سټرانګ سره بریتانوی جو ریا ډیکنز، سکاټلنډی جیم سمیت او اتریشی کریسټوف سټورسا ملګري و. کالم سټرانګ وویل مخکې تر دې چې دلته راسم زه بیریدم، ځکه له افغانستانه تل بد خبرونه خپرېدل، خو زما په نظر که تاسې د نړۍ هرې برخې ته ولاړ سئ هلته زیات خلک ښه دي. د دې ځای سیند ډیر ښکلی دی، موږ هم وغوښتل چې دلته راسو. د ورزشي کښتیو دغه چلوونکي وایي د پنجشیر اوسیدونکو ته یې دغه سپورت معرفي کړ او په دې کار خوشحاله دي. دوی د دې ولایت ځینو ځایي اوسیدونکو ته هم په دې برخه کې روزنه ورکړې ده.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ایم رننګ فار پرزیډنټ
دټس مای ټیم اف پوټین
لو اروپا تر امریکا
لا ریاکشن
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیا سو سب سے سیدھا
لا آسیا تر آسترالیا
بیر
آزادی رڈیو واوری اوزان خبر کریں.
د ایران مذهبي مشر لوی سره د ایران د اټومي موافقې د اجرا پر څرنګوالي انتقاد کړی دی. هغه پر امریکا تور لګو چې پر خپل ژمنه یې وفا نه ده کړې. آیت الله علي خامنئی د دوشنبه پر ورځ ویل که څه هم د دې موافقې پر عمل کېدو شپږ میاشتې تیر شوي، خو د ایرانیانو پر ژوند یې کوم جوت اثر نه ښکاري. امریکا وایي وخت غواړي چې د ایران د عوامو پر ژوند د دې موافقې د تدویق اغېز څرګند شي. په دې اړه جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د ایران وتلی مذهبي مشر پر هغه څه چې د امریکا لخوا د ژمنو نه عملي کېدل بللي انتقاد کړي او ویلي دي له لویدیځ سره د تهران د اټومي موافقې شپږ میاشتې پوره سوې، خو د ایران خلکو ورڅخه تر اوسه کومه محسوسه ګټه ونه لیده. د ایران د دولتي رسنیو په حواله آیت الله علي خامنئی د دوشنبه پر ورځ په خپله وینا کې دا خبره کړې ده.
د موافقه پر لاسلیک شپږ میاشتې اوښتې دي. د خلکو په ژوند کې داسې کوم بدلون چې هغه محسوس شي نه دی راغلی. آیا موافقه د بندیزونو د لرې کیدو لپاره نه وه؟ هغه بندیزونه لرې شوي نه دي. اوس دوی وایي په تدریج سره ګام پر ګام لرې کیږي. نو آیا بحث پر دې و چې بندیزونه ورو ورو لرې شي؟
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله د ایران وتلی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي چې د ایران په مسایلو کې خبره برخلیک ټاکونکې او نهایی وی ویلي پر اټمی موضوع له موافقې سره سره واشنگټن د ایران او نورو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د خرابې لپاره ظالمانه هڅې کړې دي. خامنئي چې مخکې هم له امریکا سره د مذاکرو احتمال رد کړی وو ویلي تهران نور له واشنگټن سره خبري نه کوي. د ویلی امریکا د سیمې د مسایلو په اړه له خبرو اترو سره لیوالتیا شولې ده، خو زیاته کړه دغه ډول مذاکرې به وژونکي زهر وي او پر امریکایانو باور نه دی پکار. ایران تر دې مخکې هم ویلی وه سره له دې چې له اټومي موافقې سره سم یې خپل تعهدات پر ځای کړي، خو بندیزونه ورڅخه لرې سوي نه دي. تهران لا هم د بهرنۍ پانګې په جلب کې ستونزه لري او څو ګڼ ملتي شرکتونه لا هم د قانوني تعقیب او د امریکا د مجازاتو له ډاره په ایران کې پانګونې ته زړه نه شه کوي. د امریکا حکومت د اټومي موافقې له چوکاټه بهر د ایران پر تجارت خپل ځینې بندیزونه لرې کړي نه دي. که څه هم د امریکا د الوتکو جوړولو بوئنګ شرکت له ایران سره د 25 میلیارد ډالرو په ارزښت د الوتکو د خرڅولو او اجارې تړون لاسلیک کړي، خو پر دې مسلې جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو انتقاد کړی دی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې تیره میاشت د دې معاملې د مخنیوي لپاره دوی لایحې تصویب کړې، خو تر اوسه مشرانو جرګې ته نه دي وړاندې شوي.
دا روان خبری سات پترس کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان نن قندوز ته لاړل او دغلته د قندوز خلکو ته د امنیت د ښه کولو ډاډ ورکړ. دفاع وزارت وایي دوی توانېدلي چې په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو جنګیالیو لخوا د دایمي اډو د جوړولو پلانونه ناکام کړي. د هلمند والی وایان وایي نادلي ته تازه دمه سرتیری رسیدلې او ډېر شر به دغلته دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل شي. او یو ډله اروپایي کشتۍ چلوونکي پنشیر ته تللي او هلته د سیند په رڼو اوبو کې کشتۍ چلولې او وایي چې د افغانستان په اړه د دوی نظر بدل شوی.
شوان صدق
تفات یا کزار شکنا آئے زب تفات یا کزار شکنا
زبر تفات یا کزار شکنا ای تو تندا بیو